السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو باندې کوو د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو پلاوی د زبیح الله مجاهد په مشرۍ دوهې ته روان شوی دی د طالبانو د حکومت په بیانیه کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو له لوري د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو بلل شوې درېمه ناسته کې د ګډون په هدف نن مازدیګر مهال د طالبانو د مرکزي ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ د دوهې پر لوري خپل سفر دغه ټیم پیل کړی دی د دوهې راتلونکي ناسته د جون په دیرشمه پیل او د جولای لومړۍ نیټه به هم دوام وکړي د طالبانو د حکومت د پلاوي سربیره د ملګرو ملتو او ځینو نورو هیوادو ځانګړي استازي پکې ګډون لري چې د افغانستان پر ځینو موضوعاتو به بحثونه پکې وکړي د طالبانو په پلاوي کې د طالبانو مرکزي ویان زبیح الله مجاهد سربیره چې دغه ټیم مشري کوي د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارنګه د ملګرو ملتونو د دایمي استازوري لپاره کاندید د طالبانو لوري اسرائیل شاهین او په غالب ګمان چې په دوحه کې د طالبانو د سفارت مسؤول نعیم وردګ به د طالبانو په پلاوي کې حضور ولري د سمنګان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی باختر آژانس د طالبان په کنټرول کې د نن خبر ورکړی په دلخکی سیمه کې د یو باروړونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې ترڅنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي د طالبانو چارواکو ویلي دریو ټپیانو وضعیت نازک دی د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نری آیات او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثر ترافیکي پیښو اصلي عامل بلل کیږي ایران خبرداری ورکړ که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې حملې مقابله وکړي دا له ایران او د ایران له سیمیزو متحدانو جوړه شوې ډله ده په نیویورک کې د ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې اسرائیل او لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې به یو اسرائیلی هم د دوی په خبره خوندي نه وي د اروپا د 2023 کال د فوټبال د اتلولۍ جام د حسفي پړاو نن د 14 ټیمو په ګډون پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي د فوټبال نن لومړۍ لوبه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د ایټالیا او سویس ترمنځ ده بل مسابقه د جرمني او ډنمارک ترمنځ د شپې 11 پیلېږي د جرمني په کوربتوب د اروپا د ملتونو جام د فوټبال سیالۍ د اروپا څلور ورځې ټیمونو په ګډون پیل شوی چې د جون میاشتې په 14 وي او د جولای تر 14 دوام کوي د کرکټ مینوالو ته دا چې د هندوستان او سویلي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به په شاوخوا یو ساعت کې په ویست انډیز کې چې د نړیوال جام کوربه دی د نړیوال جام پایلو به یا فاینل لوبه ترسره کړي دا په نړیوال جام کې په فاینل لوبه کې د سویلي افریقا لومړنی حضور دی خو هند وارد مخه څو نړیوال جامونه ګټلي دي او د نړیوال جام د پایلوبو ښه تجربه لري هند او سویلی افریقا په دغه نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ لوبې نه دی بایللی د ګروپي دور همدارنګ د سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو کې ټولې سیالي لوبډلې ماتې کړې دي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو حل تلوستلی شئ دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو پلاوی د زبیح الله مجاهد په مشرۍ نن دوهې ته سفر کړی
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي
خو د دې غونډې په درشل کې ګڼو د ښځو او بشري حقونو فعالانو ویلي چې دا غونډه تحریموي ځکه چې هلته افغان ښځې حضور نه لري
ما زنان افغانستان خواهانی و محاکمه کشیدن طالبان هستیم
زینی نور انجونی او خزی بیا لدوهی او نړیوال ټولنې څخه غواړي
زمونږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي کیدای شي دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي
د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه په ساعتو شیبو کې شروع کیږي د هند او جنوبی افریقا ترمنځ.
نن نه ورځ په کرکټ کې غټ ورځ او په ځانګړي توګه د سویلی افریقا لپاره بیا بیخي غټ ورځ د ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وت.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د طالبان حکومت وای د دوه په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزی ویاند او د دوه په دریمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد نن په خبری کانفرنس کې ویل د دوی ناسته ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط و چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبان حکومت وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر زبی الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. زبی الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
زبی الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوهې د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزی ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د دوهې درېیمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوهو په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوهې لومړۍ او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. لکه غلی اتمر سره زموږ همکار مرکه کړی او په سر کې پټو لکه د دوهې د غونډو د بیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تیر شوی و د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګیرل کیږي چې ډیری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د توریزم مسله او مالی مسله.
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعدوي چې طالبان او نړیواله ټولنې سره نږدې شي. دا چې د خپل د افغانانو د پاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلا په افغانستان کې موجود دی دغه څه نه لیدل کیږي.
په دې اړه متضر سره آیا فکر کوئ چې د دوهې درېیمه ناسته د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغسی یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغسې د سیمې هیوادونه لکه روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان، دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کېږي دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي، او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان دې د پاره اندېښمن دي. نو زما باورم همدغسې دی چې د دوهې درېمه ناسته کیدای شي د طالبانو د پاره ښه یو فرصت وي، که دوی د دغه فرصت نه وشي کولی چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي، او هغه د لاسه تللی اعتماد به بیرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د ډیپلوماسۍ استاد د برلین پوهنتون کې چې د دوهې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. د دوهې د همدغې درېیمې غونډې په درشل کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې او همدارنګه په افغانستان کې دننه په ځینو ځایونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو خپل اعتراضونه پیل کړي دي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي، او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو په خوښه د دوهې د درېیمې ناستې پر تنظیم نیوکې کړې دي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدنی طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمېر ښځو اعتراض چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده، او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو دلی فهم فروک د دې ترازونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
همتران ما شما در پاریس فرانسه تزار
زموک هیوادوالو په فرانسه کې ترازونه درلودل. ټاکل شوی د آلمان په برلین، کولن او اوشتونګارد خارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنگتن، تورنتو، سویس او د هند په دهلی کې ترازونه ترسره شي.
دهلی هند قرار است کې تظاهرات صورت بگیره.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي، او په نورو هیوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمېر هیوادونو کې به سبا یعنی د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لیرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیمونکي رخشانی رضایی آزادي رادیو تا وویل
هدف از اعتراضات می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناسته او له اجنډا څخه د ښځو حذفول ډیر ظالمانه او بیرحمه کار دی. دا ناسته افغان میرمنو لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناسته د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي،
لاله در جهان پاین میاره.
د ښځو د حقونو بیلابیلو غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې، او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلی. خو د ملګرو ملتونو نو دوه عمومي منشي وان سټيفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د درېیمې ناستې د اجنډا پر تنظیم او جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلاتفارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوحه کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره د دې غونډې د پروتوکول، اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کېښوده.
ده. نصیر احمد اندیشه ویلی یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي په ځانګړې توګه د هیواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي چې دا غفلت یوه جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې دا د ریښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوری کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوحې په درېیمه غونډه کې د یاد هیواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلی چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوحې درېیمه ناسته به سبا پیلېږي چې دوه ورځې به دوام وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دوحې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې تو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د کرکټ د نړیوال جام پایلو په څو شیبو کې پیلېږي. په ویسټ انډیز کې د جنوبي افریقا او د هند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دا اول وار دی چې د جنوبي افریقا ټیم د نړیوالو جامو پای لوبې ته لار پیدا کوي، خو هند په ګڼو نړیوالو جامونو کې لوبېدلی او پای لوبې هم ګټلې دي. جزئیات به له بختیار سایل واورو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، نننۍ ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده، ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلې دي او داسې بریښي چې دا د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریت لوبډله ده او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د کرکټ ایکس کرکټرانو او مینوالو داده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړی شي چې د آی سی سی یو ایونت وګټي. خو بل لور ته د هندوستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله دا ځل ټاکل شوې ده، هغوی هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپه وهنه کې ډېر ښه ځلېدلې دي. په داسې حال کې چې نورو ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډېرې ستونزې ګاللې یا ډېر سټرګل یې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر آرډر کاغه د اوپنرانو برخه وه، کاغه ټاپ آرډر وو، کاغه میډل آرډر وو، آن کلو آرډر وو. دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننۍ سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج که یو لوبډله په اول بیټینګ کې تر 150 یا 160 منډې وکړي نو غټ فاینل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره یا د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. که د دواړو لوبډلو تاریخ ته لږ وګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شل ورځې سیالۍ ترسره کړې دي چې په هغې کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شل ورځو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغې کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډله کې چلی دل کیږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډله شننه کوي. دا وایي چې هن دا ځل یو ډیره متوازنه لوبډله بریخي او تر دې دمه د نړیوال جام لپاره تر پایه پورې فیوریټ یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډله یادیږي. او بل مهمه او ځانګړي خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډلې انبیټن دي، یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې. وبلیدل شي چې په پای لوبه کې کومه لوبډله ښه ورځ لري او کومه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کی. هندې لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو لپایل رایسي چې اواز لومړنۍ نړیوال جام دوی ګټلې وغینه ورسته دوی ډیر زیات انتظار کړی دی. او داسې بریخي د کرکټ شنون کې وایي چې هند به وکړی شي چې کلونه پس یو بار بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي، ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې ښایي همدغسې یو ټایټل ته منتظر وي او هغې نه وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریخي چې مخه به هم کوي له نړیوال کرکټ سره، چې هغې کې د دوی لوبډل مشر روهیت شرما خلک یادوي چې د ډېره وخته دې ته منتظر دی. د دې نه وروسته به د دوی هیډ کوچ روزونکی راهول ډراویډ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبې نه وروسته د هند لوبډله پرېږدي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشرې له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللي، ځکه یو کاندیدم د بریا لپاره کافي رایې نه دي خپلې کړې. په دغو ټاکنو کې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% خپلې رایې کارولې. تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ایران کې د ولسمشرې تر وخت مخکې چاکونو د څه باندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلې. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یوه کاندید هم اکثریت رای نه دي ګټلې، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلې، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. په ټوله کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سرحده ټیټ شمیر دی. پا په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمېر مالکان وایي چې بازارونه یې ښه نه دي او له بېلابېلو خواوو له هغې ډلې د حکومت له لورې هم ملاتړ نه ورسره کېږي. دوی وایي په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو خپرېدو هم د دوی ګڼ شمېر چرګان مړه کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان. او بل خبره دا ده چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. د اوس وخت مان یو 3000 پارم دای دی والو تقریبا 3.5 لک شاو افغاني تاوان راته وته. وخت نه ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمی هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بینه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې له منځه ولاړل. کم تر کمه $30,000 د دانو له شرکتونو څخه پوره وړی یم. هغه سرمایه مو چې ګټلې وه ټوله خلاصه شوه او اوس شاوخوا 1.5 لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوښن چرګ 1.5 افغانۍ تمامیږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
غوښن چرګان د 15 تر 20 ورځو پورې بازار ته وړاندې کېږي. له بده مرغه 40 ورځې کېږي چې بازار ډېر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلې چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 10-15 لک افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي، خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان راځي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو. نور موږ خود کفایو. خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوی دی او داخلي غوښه ده.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه واردېږي.
اوس هم ورزو پاکستان ته هلته په دې وروستیو څو ورځو کې د هوا د تودېدو شکایتونه شوي دي او د راپورونو له مخې په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1500 کسان په پاکستان کې د ګرمۍ له لاسه مړه شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وسیم سجاد په پېښور فواره چوک کې د هغو مزدورانو سره خبرې کړي چې د کار په لټه کې په سختې ګرمۍ کې ناست دي. راځي چې وایو.
وسیم سجاد یم، دا وخت پېښور فواره چوک کې ولاړ یم. دلته یو شمېر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست وي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدېو کې د سختې ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرالوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ را ته خلکو منګه بس دغه تفصیل چې روکې سار مونځ کو مشپک بجے منزل درازو وہ بجے انور دل تک مخامخ شی پیاده شپه تر لسو بجو پر ناشتی پیسے وسر نی مزدوری نی کڑی دل تک بجے شپه پتی پتی دغه باندې پتی گرم کانی باندې پراتی یو دا کانی دے گرم پدی باندې ګر روکیټ را پراتی ښه
اوس چې ګرمي سي وښوي دا ندی سره څنګه چللې
بدر بدر در بدر خورې پسر کړ نور څه چللې نو د مزدورې زیشته نور باندې سو کوي بس راځو دې ګرم پښت مړډ والی تر ماخامه پورې اسې پر سرکاري چوکو ساتو بیا دي زو
کاکا لګرا تخپل تعارف وکا
نوم عارف خان دی زه خو خپل ذاتي پیدایشې د باډې شیخان یم او بس اوس در غریبۍ را اخیستی کله یوازې کله بل کار یوازې کوم سمون نه خوري